سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخم شپږ بجې دی زموږ غلاز د رادیو نه اوري په مخې د دې سات تازه خبرونو ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر خوځو او جنونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خوځو او جنونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیرای کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمي کو په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځیدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نورو تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي او طالبانو په وروستیو مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړې دي. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي دي یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا خبره ورکړې ده، خو دا یې څرګنده نه کړه چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه لارښوونه شوې ده چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو څرنګوالی هم شامل دی. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې اعلان کړی ده. نوموړی تیره شپه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متره او 1.5 سانتي متره په شمالي سالنګ کې نږدې 3 مترو ته رسیږي. هغه له مسافر او موټر چلوونکو غوښتل چې لازمي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ته ډډه وکړي. روسیې د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توف سیمه کې له لرې چاودنې ښکاروي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې 1 شپه اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې ډېری یې د اوکراین پولې ته څیرمه سیمو کې ویشتل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاسیا یو بیان ویلي څلورو هوایي ګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډه او لږ تر لږه ته الوتکې لار بدلولو تر شوې دي. د روسوف سیمې د سیمه ییز والي یوریس سلیوسار په وینا د تاګانروک په بندري ساحل او شاوخوا سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د لوېدو له امله ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی. د درنې واوري او باران لکبل په جرمني کې ځینی الوتنې وزنډول شوې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن راپور ورکړی چې په جرمني کې او بریتانیا کې د واوري د ورښتونو لکبل خلکو ته غنې ستونزې رامنځته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګم او برستول کې د ورښتونو لامل برېښنا قطع شوې ده. په دغه هیواد کې یو شمېر سپورتي لوبې هم زنډول شوې دي. د واورو لامل د لیورپول د جان لینن او د مانچستر هوایي ډګر یو شمېر برخې تړل شوی، خو نن سهار بیرته الوتنو ته چمتو شوی دي. د راپورونو له مخې په بریتانیا کې یو شمېر لوی لارې هم واورو بندې کړي او په ځینو سیمو کې د ریل ګاډي سفرونه هم مختل شوی دي. په جرمني کې بیا د سړې هوا د سپې له امله د لارو د کنګل کېدو په خاطر چارواکو له موټر چلوونکو غوښتي دي چې تر خپل وسه احتیاط وکړي او که ممکنه وي په کورونو کې د پاتې شي. د فرانکفورت د مطبوعاتي دفتر په وینا د فرانکفورت هوایي ډګر نن له 1.090 پلان شوی الوتنو څخه 100 یې لغوه کړی دي. زموږ خبری مجله ته بیا هم خراغ لیزه فرشته سهاک دا خبری مجله درته وړاندې کوم. وړاندې باید راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه کې بیا هم امنیتي ځواکونو ځینې افغان کډوال نیولي دي.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقوں افغانان شیری گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ڈاکومنٹ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
افغان خزی بیا هم یو ځل په نړۍ غږ کوي او خپل د حقوقو غوښتنه کوي.
موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام فرست ډېر حقوق ورکړی دي چې لړلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
او د دې ترڅنګ به د وچې ډوډۍ د کاروبار له سوداګرو واوري چې د کاروبار د نشټون نه شکایت کوي.
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به وي. اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډېره بده هغه ځای کړی دی حالات.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم شته. د افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته. سره مل اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په 13 سلور ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. خو د پاکستان حکومت په دیش میرنیونو پاړه څنې دی ویلي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 مهم دوام درلود چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې پاکستانی امنیتي ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په 13 ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
زماده معلومات له مخې نه څومره ځم معلومات لرمه د 13-15 ورځو کې تقریبا په حدود 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره ځم معلومات لرم تقریبا 40-50 نفر نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکه چې بعضی جوړ کې دغه زنانه ویم نیول شوی دي، زنانه ویم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کومې ادارې د دیش میرنیونو په اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل.
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي. کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تانه ته ډیر بد چلند وضعیت کوي. آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټر ته خېجوي تانو ته به او ټول چلولي پیسو ته ده خلکو څخه پیسې اخلي او د هیڅ خبرې ته غوږ نه دی. لوی ظلم روان کړه ده.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونه نیولای د پولیسو له تانې د وی لنډ ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
افغانستان کې هم له کړا وډا ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. افغانستان ته مو ولي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مل وضعیت خبر شي.
تمام کسایی که ویډیو مرته تماشا میکنن خواهش میکنن که ویډیو ها را دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسناد سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقوں افغانان شیری گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنٹ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم کوم خلک پراپر ډاکومنٹ او ویزا لري نو هغه د خوش کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلامي په خبرولو سره چې رسنۍ ته لیږلي ویلي چې دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د خوځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک کې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2024 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي وو چې د 2024 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
بیا هم کراغلی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه د دې پردي سره راپور واورید. وس هم په دې برخه کې په همدې اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی را سره د ټلیفون په لیک وصل لې. سلامونه عالمی صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. مونږ راپور کې هم ستاسو په غږ واورید چې 500 زیات کسان په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د امنیتی ځواکونو پلاس نیول شوی دی. زینی عینی شاهدانو زینو سرچینو ازادي رادیو ته دا هم ویل چې دغه کسانو نه نن ډیر کسان بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. په دې اړه تاسو څه تازه خبر لرئ؟
له هر څه زموږ از خپل سلامونه تاسو ټولو ته او تاسو ملمنو ته ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ما د معلوماتو لمخې نه خو دغه تقریبا چون دغه اکثرا مهاجرین د واتس اپ گروپ لار نه یا د ټلیفون لار نه ما سره په تماس کې دي. یو تعداد افغانان چې نن نیول سوي دي هغوی نه دي لیګل سوي. هغه افغانان چې دوه ورځې مخکې لیګل نیول سوي او هغوی لیګل سوي دي. نن یو گروپ نور افغانان هم پاکستان له پاکستان نه افغانستان ته لیګل سوي دي او ډیپورت سوي دي. او هغه افغانان چې نن نیول سوي دي هغوی باندې یو ورځ یا دوه ورځې دلته هغه کارونه هغه یو اداري کارونه لري هغه بعد دغه پروسی نه به دوی ولیږل سي. نن یو گروپ افغانان لیږل سوي دي. هغه افغانان و چې دوه ورځې مخکې نیول سوي و او بعد له دې چې هغه دوی دوه ورځې دوی یو کمپ لري په نام د حاجی کمپ په اسلام آباد کې. هلته یو ورځ یا دوه ورځې ساتل کیږي. کله چې هغه پروسی تکمیل سي به افغانستان ته لیږل کیږي.
مننه عالمی صاحب. په پاکستان کې اسلام آباد کې داسې څوک شته ده، داسې کومه ټولنه شته ده چې دغه کډوالو غږ پورته کی او یا هم دغه ستونزو ته ورسیږي؟ د مدافع وکیلانو داسې کومه ټولنه چې په پاکستان کې التوي او غږ پورته کی د دوی ستونزې حل کړي؟
دغه تقریبا دغه 13 کلونو کې به کله چې افغانان ونیول سول موږ بل شارپ سره چې اولی یونیسیار سره به موږ ارتباط ونیو. یو غوی وکیل صاحبان براغله او د موږ افغانان دوی سره به ثبت و په ډیر عزت او ابرو سره به خوښ کړل. ولی متاسفانه دغه 15 ورځې کیږي، د یو هفته کیږي دغه عملیات شروع شوی دي. موږ له وکیل صاحبانو سره تماس نیسو او زه لحظه په لحظه خپل راپور ورکوم شارپ ته، یونیسیار ته، او دوی هم کوشش کوي. ولی دوی زور نه رسیږي. څومره چې ما خپل نهایی معلومات کړی دي او دوی خپل کوششونه روان دي، او دوی یو ټیم دي شارپ دي وکیل صاحبانو یو ټیم اکثرا په مغه حاجی کم کېسته. ولی څوک خبره نه اوري، څوک خبره نه مني. مطلب مدارس دغه 13 ورځو کې د مونږ افغانانو د مهاجرین چې دلته اوسېږي دوی خو مندای یوازینی امید هم دغه شارپ او یونیسیار ده. ولی دوی هم له مونږ سره هیڅ نو همکاري نه کړې. باوجود دوی کوششونه کړی دي ولی نتیجه هیڅ مثبت نه و. پسلو کې صرف 100% منفی و.
عالمی صاحب دغه کوم نمونه تاسو واغست شاپ یا یونیسیار د دواړه د بین المللي ټولنو د قوانینو په اساس مرکزونه یا انجوګان دي چې کار کوي، یا موسسي دي چې کار کوي د کډوالو لپاره، نو دغه چلنج چې پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونه له کډوالو سره کوي، د دوی په نظر آیا دا د دغه بین المللي ټولنو د قوانینو په خلاف یو چلنج نه ده؟
څومره چې دوی سره غږېدلی یم، دوی موږ سره اخلاص کوي، خپل کوشش کوي، ولی یوه خبره په بار بار سره موږ ته کوي، خپل د شارپ نه او د یونیسیار نه، چې پاکستان د پاکستان هیواد په 1950 کال کې هغه د بین المللي د مهاجرت قانون څه ده هغه پاکستان نه ده امضا کړی، څو مملکتونه ده امضا کړی، یو پاکستان هم ده. نو دوی وایي چې موږ په پاکستان باندې ډېر فشار نه سو راوړلی، د پاکستان په دولت باندې چون هغه قانون د مهاجرت د بین المللي د پاکستان نه ده امضا کړی. نو دوی هم داسې خاص جواب نه لري، ځکه دوی هم کوشش کوي چې له موږ سره کومک وکاندي، ولی زور یې نه رسېږي.
مننه عالمی صاحب. په وروستۍ کې یو لنډه پوښتنه بلم راته ځواب کوي، چې دغه افغانان چې نیول کېږي دغه کډوالو سره ویل کېږي ځینې کډوال یې قانوني اسناد یا هغه کوم اسناد چې پاکستان حکومت ویلي و چې باید افغانان دلته ولري، د اوسېدو اجازه لیک ورته وي دغه د هغه کارت په اساس، ځینې افغانان هغه هم لري بیا هم نیول کېږي، آیا دا خبره صحیح ده؟
ګوري دغه یو لږ ذره خلک اضافه رویم کوي، د ما په معلوماتو په اساس هر هغه څوک چې پاسپورت ولري، ویزه ولري او سپیشل برانچ ولري د پولیسو راجستر قطعا نه دي نیول سوي، او دا خبره نیول سوي به وي، ولی کله چې دوی ویزه بیا چک کاندي، کنټرول کاندي، بیرته خوسي کیږي. نو هغه څوک چې قانوني اسناد لري، زه متيقن یم یو 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 نفر هم نه دي نیول سوي چې قانوني اسناد درلودلي او پولیس یې ونیسي او له ځان سره یې بوزي او ریپورت یې کاندي. دا خبر کاملا نادرسته ده، هیڅ دقیق خبر نه ده. دا زنه پیغام ده بعضی خلک ولې دا خبرې کوي، چون یو تی دا دوستان دي موږ ویزه هم درلودلې وي نیول سوي و، ولی ځکه دا یو ویزه دقیق چکس ولې او غوی یعنی ویزه صحیح وي غوی بیرته خو سیس وړه ده.
ډیر زیات مننه عالمی صاحب، کور ودان. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالیوی و چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په وضعیت را سره خبرې وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړې ده، خو یو شمېر افغان میرمنو بیا ورته خبرګون ښودلی دی. دا چې څه خبرګون دی د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو آزادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستۍ څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نه سي. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې تر سره نه سي.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي، ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستی دي. له زده کړو بې برخې یو نجلې هریواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد له ملاتړ څخه پارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه
د نارینه ترڅنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي، خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن محمد د څرګندونو په هرکلي سره ویلي، موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل،
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو، د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لټ کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هېوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د قطر یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، ټاکل شوې ده د یکشنبې په ورځ د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد نویو واکمنانو ټاکلی دی، د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات به له حسین احمد ځای واورو.
ټاکل شوې ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطر یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی، د یکشنبې په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوې ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیرغونه او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده امارات او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځ حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه واړي کې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لری کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان ډېری کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اوس په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ خواړه او توګي ناخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې پخوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شونې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس د خپل ورځنۍ اړتیاو پوره کولو ته اندېښمن دي. نور حال د سپوږمۍ ورو
په افغانستان کې لپخوا رئیس دود و چې یو شمېر خلکو به وچه شوې ډوډۍ ساتله او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د مؤثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړي دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
سابقه بود نان اگه اضافه میشون پشت دروازه مردم میفروختن.
بخواب چه دودی اضافه کیدلا خلکو به دروازه ترشا پلورلا مور به هم پلورلا خو سمدا کلک دودی هم نه پلورو بلکه خپل استفاده ورڅخه کوو
نمندازم و نمفروشم که از مو هم استفاده میکنم.
رحیمه چې د میدان وردګ اوسیدونکو ته هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خورو لپاره دوډۍ په مشکل لاسته راوړو. څه شي نه پاتې کیږي چې وچی او خرسي کو. مخکې هم داسې و خو اوس ټول خلک د خپل خورو لپاره حیران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغیز کړی دی. هغه وویل
دورځي 1500 روپۍ دورځي ورځي خبره به وي اوس تقریبا دورځي موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي ډیره بده غیزه کړی دی حالات.
یو شمیر مالداران وایي چې وچ شوی ډوډۍ خپل چارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچ شوی ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم سابقه می دادیم مالا می دادیم که سابقه خوب بود بسیار نام
مش پلو تا ویو تا کلک دوری ورکو مخی به ما هم ورکاوا خو مخی دیر زیاد او ارزان و اوز کلک دوری هم گران سوی او لر را پیدا کیجی
گره مردم که بخورتر خوردنشن بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه ده چې د وچه شوی ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په دیرشمه ویلي و چې په راروان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بی وسلی او د اقتصاد له ستونزو سره سره په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره ډېری کورنۍ د خوراکي موادو او د لرګیو د بیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي دوی د اخیستلو توان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایي او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 مریض میاشت کې د خوراکي موادو په بیو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بیو کې 2% زیاتوالی راغلی. د غیداري پرون شنبه په خپل اکسپانا په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز روان مریض کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلیده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم تر 10 بجو هلته کینم خو هیڅ کار راتن نه پیدا کیږي او وږی تګی بهتر راستنیږم. یخنی هم زیاته شوې ده تر یوې کمبل لاندې شپه تیروو. د دې وسنه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو. آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکو صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ورپغه غاړه ده ځدی راډیو ته ویل
پېښه زمستون غم مواد خور
لږه مې مخ کې د خوراکي موادو د اخیستلو غمو اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته لومړی توپ ورکړم. د لرګیو به یې لوړی شوی او موږ د اخیستلو توان نه لرو. په یو میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګي او بیا ان 2000 افغانیو ته رسیدلې ده.
زار هم بالا رفته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ مرستيال ویان حکمت الله میوندی په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د دسمبر 28 د کابل خاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خبره کړي پکې د یوې بوري 50 کیلوې قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ د یو 14 لیتر غوړو بیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلوې بوري وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خود کابل خار په منډی کې یو پلورون کې نیاز محمد د یک شنبه پورز د خوراکي موادو د بایو پاړه زادي راډیو ته ویل
سیلانور د قزاق
مهال دیوی بوری قزاقی وړو بیا 1450 افغانۍ ده. یوی بوجی وطنی وړو بیا 1450 افغانۍ ده. دیوی 25 کیلوی بوری وری جو بیا 2600 افغانۍ ته رسیدلی او د 14 کیلو لیټر غوړی او بیا 1350 او 1490 افغانۍ ترمنځ ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سونتوکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 saat